دویمه نیمه کې در تاساسي بشري حقوقو پروګرام لر خو ترغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د شاروس پاشادان او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سه کال به له دغو بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغو بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست او وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کنفرانس ته چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شوی چې په درېو کلونو کې د 450 میگاواټ بریښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شوي. د شاوروز بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې دی چې د 1.2 میگاواټ بریښنا د تولید تر څنګ 2500 هکټاره ځمکه خړوبولی شي. پاشادان او کمال خان بندونه پخوا بشپړ شوي خو بلار یې نوي جوړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت د ادارې ویاند عیسا بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبان ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې دي. د طالبانو د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې په افغانستان کې ټولې موجوده وسلې خوندي دي او باید هیڅوک یې په اړه اندېښنه ونه لري. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد پرون پنجشنبې د درې ګونو امنیتي او دفاعي قواوو د ستاینې په غونډه کې وویل چې هیڅوک د وسلو وسایطو په اړه اندېښنه باید ونه ښایي. هغوی هڅه کوي چې په دې توګه خلک د دوی په وړاندې بې باوره کړي. تر دې مخکې د جولای 14 نیټه د امریکا پخواني ولسمشر او جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ یو ورپیا اعده کړې وه چې امریکا په افغانستان کې د 50 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي وسایل پرېښي او دا وسلې اوس په بازارونو کې پلورل کېږي. د طالبان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم د وسلو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی. په عین حال کې ویلي چې د ده تر مشرۍ لاندې د کورنیو چارو وزارت 213,000 پولیس لري. یوه ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قول پرون پنجشنبې راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندر عباس زندان کې د نشې توکو د قاچاق په تور په پټه اعدام شوی. 23 کلن ګلاب شاه نورزی د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و د سه شنبې په سهار په دار زړول شوی. ایران وایي رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکي ډلې هینگا و د راپور پر بنسټ وایي نورزی په پټه او ویلې دي چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي اعدام شوی دی. نورزی د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندر عباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله یې په بند کې تیر کړي وو. او په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7 په 15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 1,500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د 3 نجونو په ګډون 6 افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدس هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 60 میلیونو افغانو میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې پوینه په افغانستان کې له خپلو بشري او اساسي حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښایي چې افغانې میرمنې پر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یلدس هاشمي له خپلې خور فریبه هاشمي سره د پاریس اولمپیک د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په کندز ولایت کې د نورو هیوادونو د اوریجو پر ځای له وطني اوریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. د اوریجو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به ډېر خلکو هندي او ایراني اوریجو کارولې خو دا چې د دې کار لامل څه ده چې اوس خلکو د خپل هیواد اوریجو کارولو ته مخه کړې ده. ورسو تفصیلي له سیمې په دې راپور کې ورو.
په کندز کې یو شمېر سیمې سوداګر او د اوریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې به بغنې کولې ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې زیاتره وخت به د غوري ترن خرابېدلې بوې به کو مارکیټ هم نه لرو نو خلکو باندې خو خولې د قان چې به کومه توقع لاله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې ده په قندوز کې فعال شوې دي او ورجې پروسس کوي. د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی نرخونه هم خوشو دی.
دی ورجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي.
مردم صاحب اعظم برنج وطنی استفاده میکنن مردم اعظم خوش است.
د وطنی برجو مینوال زیات شوی دی پر کندوز سربیره ان نور ولایتونو ته موږ وطني وریجې لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي یو او پیرودونکي له وطني وریجو راضي دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه وریجې پروسس کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمد دین آزادۍ راډیو ته وویل
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت نه دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي ورځو نه استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې ورځې دي. دا پخوا د ټول افغانستان ته به د کندوز نه ورځې تللې او هر نه ورځې موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندوز کې یو کیلو ایمان وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
د کانکور ازموینې ته د ځوانانو کمه لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د عصري زده کړو کچه وروسته تر بلې ټیټیږي چې دا چارې د دوی لپاره د سختې اندېښنې وړ دي. دوی زیاتوي چې سږ کال په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو پرتله ډېر کم شوي دي چې د حالت د هغوی لپاره هم د خواشینۍ وړ دی. د راپور د تلرو تر دې وروسته اساسي بشري حقونو پروګرام واورئ.
سږ کال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیرو کلونو کې ډیر زیات وخو سږ کال په بیساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کشد تګ نشه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړو زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمیر نور لاملونه دي چې له امله کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ دې هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټول لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسه پاله کې تکړه استادان ته مقرر کې، یو ذهنیت جوړ کې، د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سي، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتونو څخه فارغېږي هغه ریډي ته درېږي، یو ځوان چې د یو مسلکی رشتې څخه فارغېږي هغه روزانه ته درېږي.
د کندهار دوه نور اوسیدونکي ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمينه نه ده برابر سوې، بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته سوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړي تر څو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي او دوی خپل مسؤلیت په پرتوګه نه دی ادا کړی. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړه نشه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاری او د ځوانانو کم اقتصاد څو
شنون کې په کندهار کې د اسریز د کړو د کچي ټټوالي د یو جدي بحران نشه بولی او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکي لې وټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دوی په خبره دا هڅې به نه یوازې د زده کړو کچه لوړه کړي بلکې د ځوانانو راتلونکي به هم روښانه کړي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو تاسو سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري. د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکري معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کې همداسې ده. وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي، د نارینه معلوم دي. خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکي او په کوم اصولو باندې ورته ورکي. یو مدعوان حقوق دي چې په یو ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکې تعریف کیږي. بل شهري نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوي دي. مشکل په دې کې ده چې دلته ده ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
علت څه ګڼئ؟ ولې زموږ او تاسې ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړې همدغه چې دغه ډېر درس ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د میرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسې څه ګڼئ؟ تاسو خو یو ویلې چې دا مرد سالاره
ټولنه ده. وخت چې د کورنۍ مشر وایي کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر به نه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي. بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړاندې نه کېږي. هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی. دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلې دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس زره د یو ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدو او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه درې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وکړم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. تربیه مشکل لرو، تربیه هم سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي.
بلې، په داسې کورنیو کې میرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه ول خوا نه ورکول کېږي، دلته میرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغسې ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره پناني نی ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ. اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پرستمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج یي چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي، دا میلیونره ده، لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو که نه، اما څوک یې نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت یې دا ده چې مالي اړخ یې قوي ده، مالي مسؤلیت لري. مالي مسؤلیت کابل میشتې ولور نقد نه اخلي، پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاحت کې، نو دا سړی بیا مجبور وي د دې طلاق هم نه ورکوي، په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق یې چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده، د هغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړي ته ګوري په یو کال کې دوه ځلې ودونه کوي، دوه ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفاوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شاید که نه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه، ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه و بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ د هغه ورور چې رحم ونیکي، نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولي نه، سوال مې دا دی که ورور مې را سره دغه خدای را کړی حق مې ورور راته نه راکوي، نو بیا یې د ملا نه څه وغواړم؟ بیا یې د وزیر او د رئیس او د والي نه څه شی وغواړم؟
اوس خو په کورنیو کې هم دغه وضعیت ده چې میړه، ورور، پلار میرمنو ته د هغوی خپل حق نه ورکوي، او بیرونم چارواکي هم دا ډول چلند سره کوي. بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، که نه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه د یوې خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کېږي که نه، دې ته ښه تربیه ورکړي، ښه خواړه ورکړي، سالمه تربیه کړي، تعلیم پرې وکړي، خپل حقوق ور زده کړي که نه، چې دا بله ورځ چې پخلی ور زده کړي. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې. وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي که نه، دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده. په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا همدغه ورور تللی ده او رئیس شوی ده، حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده، دا حق ورته نه ورکوي. همدغه ورور والي ده، دا حق ورته نه ورکوي که نه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده که نه، د بلې ښځې خاوند ده، هماغه حقوق خپلې ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د ده مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام برای شغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو که نه، حکومتو به ندا نه کېږي. زه اوس دا اوس زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یمه، دوه درې لورانې مې په کور بندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، زما لورانې خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده که نه. ولې یو بل څوک ده مثلا یو نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هېڅ معلومه نه ده چې ما لور لوستې ده که نه لوستې ده.
د تاسې په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کېږي چې هغه حق حق ده، حق د الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کېږي او ښځو ته ورکول کېږي؟
یوه خور لرم برخه مرتور کړی دا کلورانی می زامن ته می وصیت هم دغه چې مرتور کی به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور می لوسته دا لیسانس ده پښتو ادبیات نه فارغه ده نوري چانس را نور کني درس به ویلې او بل اخره خپل ژوند ته به اقل خپل اولاد خو سم تربیه کولای شو ک تعلیم کړه وي یو لسته خزه او د نالست د اولاد فرق مزمک او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنه دا لورین نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې خلکو لورانی ژوند
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي ولو که هغه یې لورې ده که یې خور ده که یې اما ده که یې خاله ده که یې هر څه دي مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي داسې راته وایي آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په ښه لګېدلی سي او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي دا یې هم نه پوهېږي چې دا په کومه لار راغلې په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلی ده دا دنیا چا خوړلې ده د نورو نه پاتې ده موږ ته موږ نه به پاتې وي نورو ته همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به یې ورکوي په مریضۍ کې به یې ورکوي په بې عزتۍ کې به یې ورکوي په تکلیفونو کې به یې ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک یې چې نه لري داغه نه بیا ګیلام نشته ده مونږ خو الحمدلله مسلمانانه څه په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه د دې حساب ورکوم
تاسو د یو داسې کس په توګه چې لوستی یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کې لرمز ما د لوران د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځوري م خپل ورسره مریضم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ته وینې خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص او زه ټولو ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصد می خفه کوي په دې موضوع چا سره سیاست نه کوم که نه د یو انسان په توګه بنې د یو مسلمان په توګه بنې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه بنې د بلې جلۍ د پلار په توګه بنې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي که څه هم تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کینئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوان سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي همدغسې سبا مری تاسیم دا ژوند د اخره پورې نه ده اکثرا په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانی مړ شو هغه د دغه حساب یې پاتې شو ستا په ږیره کې مې سپین لګېدلي تم سبا مرې د حساب دې پاک کړه د خوندو سره دې پاک کړه د خوفریانو سره دې پاک کړه
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به موږ او تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټاکي دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې مېرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټاکي او بیا د دوی له چوکاټ
زده کی زده کی زده کی زده کی کنه اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کی ما شرعي حقوق او دا په دي خپل شرعي حقوق باندې اگای کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلای
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمنو کړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دې کړي فرشته خوري ای چا نه دې کړي په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخه کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي، څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه، دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي، دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي، نو دوه میلیونه پلرونه و کنه، دوه میلیونه نور ماندې وي، دا شولې څلور میلیونه، دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه، که څلور میلیونه سره ورونه ونیسي دا شول لس میلیونه. شل نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب وتلو شو، مکتب دروازې ته ورغلي دي، حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به وه چې په همغه ورځ باندې دوه غرمشه کسان مکتب خولې ته ورغله. زما په شمول باندې څوک درېدلي دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللي وی، دوی به په همغه ورځ باندې همغسې لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و، مکتب په دروازه باندې خلولی و چې دغه حق ما ته اندغه سیس کړی ده، شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار. ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو، ټوله معنا باندې روغ دي استو،
خلکو سره ویره ده، دوی وهل کیږي، ټکول کیږي، بند کیږي، حتی
فرق کم ده کنه. هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو.
په آخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی، دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس، دا ژوند چې دا وای، دا قدرت چې دا، نظام چې دا، امکانات چې دی، پیسې، شتمنۍ، هر څه د انسانانو په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي. نن به د ستاسو سره یې سبا به د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کیږي، حتماً بدلیږي. اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي. موږ ستونزه لرو، موږ آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو، خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر چې هغه کې ریفا رامنځته شوي، هغه کې د زمونږ حقوق تامین شوي. موږ سترګې پټې کوو، منډه کوو، منډه چې کوو سر هم کله په دیوال لګېدلی، کله په ونه لګېدلی، کله په تیږه لګېدلی، آخر په دې باندې نه پوهېږي چې چیش دپاره منډه کړې ده، څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي. دا محاسبه نه لرو که نه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو ساته، خوشحاله اوس.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشوي او لمون سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
خبر نہ تو کا